نوی په خبرونه کې لداس چا سره شخیشم چم د اقلیتونو د دفاع لپاره مبارزه کوي هم له لوی سره د افغان میرمنو د بشري حقوقو لپاره هلې ځلې کوي د میلمنه مو یو وخت اسدی رډو د کال شخصیت و چې اوس په مشانو جرګې کې سناتور ده انارکلی هنریار یادوم لدی په واورو چې د افغان سکانو او هندوانو د بشري حقوقو د لسراوړنې لپاره څنګه مبارزه پیل کړه
دلو یو بخون کې خدای په نام دې اساسي قانون د لوی جرګې او هغه لوی جرګې چې باید اساسي قانون په یوه کې کې تصویب شي الپاسینه موارد شخصا پیشنهاد کړي دي خاصتاً هغه د اساسي حق قانون چې ماده چې رئیس جمهور پاک لرا سره په اتباع افغانستان د جمهور افغان مسلمان دي چې خپل مبارزه وکړي کله چې مونږ دا د دې نه وایو چې د دیموکراتیک پروسې نه مخکې تزو او افغانستان اوس یو هیواد چې په هغه کې دیموکراسي شروع شوی دا مونږ باید دغه مسایل ته پام نکړو خو په دې کې مو مبارزه وکړو د دې خاطر چې د جرګې ګډونوال کې اقلیت وو او دا کومه نتیجه یې ورنکړه خو په هر صورت هغه ستونزې تبیزونه او ستونزې چې وو د هندوان او سکان لومړی وار د اساسي قانون د لوی جرګې په تصویب کې د هغې د مایک نامه د اندوان او سکان غږ چې هغه ستونزې چې په مختلفو ساحاتو کې مونږ درلود
انار کلیجان د افغان سکان او هندوانو د شتمنۍ او د غصب ستونزې هم شته چې لانه د هواره شوي او همداسې د دوی نور مشکلات چې تاسو هم اشاره ورته وکړه د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره به تاسو نور څه کوئ؟ اول
خو زما غوښتنه هغه چې په بهر کې د داتا د ملکیتونو غصب وکړه چې هغوی اول باید خپل راشي د داتخواهي لپاره څو واقعان معلوم شي هغه کسان چې خپل په بهر کې اوسېږي او غواړي چې جایدادونه خرڅ کړي په خپله خوښه ده یا نه یو بل څوک پیدا شوي دي چې فدرالي اسناد او دا مسایل بد کړي او ما همېشه هندوانه هندوانه اوسکان چې په بهر کې ماجر دي هغوی باندې چې خپل هېواد ته راشي خپل هېواد کې کار وکړي او خدمت وکړي تر څو مونږ افغانستان جوړ کړو او هغه څه چې ولسمشر کېږي بیا هم زما غوښتنه دا ده چې خاصتاً د جایدادونو په هکله جدي اقدام چې دغه مسایل حل شي
انار کلی هنریار مو د مخکښو شوزو په پروګرام کې میلمانه ده د ټپل وسې خو خپل مسلک مختنوري انار کلی هنریار څه شي د دې بایس شوې دی چې ډاکټري ونکړي
مننه تاسو څنګه متاسف چې ما ولا شکارې خپل مسلک کار وکم د دې خاطر چې چې اساسي قانون د جنډې ته ماشي نمستین په دې مسلې باندې ما فکر کول چې د ښځو حقونه نقضېږي او ظلم دې د ماشوم په نه ما فکر کول چې یعنی جین خلق یا د دې فکر به و چې دا کله چې خځه وهله او تکول خړل یا نور مسائل ستونزې کورنۍ کې دا د حق ده لیکن په ماشین ټوب کې ما فکر کول چې دا یو ظلم ده تر څو چې ما لومړی وار په اساسي قانون لوی جرګه کې دا حق پورته کړ چې نور خویان د خواته چې بعد د اساسي قانون په 22مه ماده کې د خزه او نر دواړه کلمې اضافه شي کله چې د افغانستان اعتباره دي دواړه کلمې شي د دې په خاطر ځینې خلک په دې فکر دي کله چې موږ وایو بشري حقونه یعنی د نارینه حقونه کله چې وایي د افغانستان یعنی نارینه باید د خزه او نر کلمې اضافه شي او دا ډېر مهمه شوه چې زه باید په دې بخش کې کار وکړم او کله چې زه خپل مسلک نن فارغ شوم د هغه وخت چې ما سل وم فارغ شوم زما د ژوند مسیر تغییر وکړ او ما د بش د خځې د حقونو په اړه کار وکړ تر څو چې ما د مشاو جرګي غیر شوم خو بیا اوسم زما هغه فعالیتونه زمان لري او زه به همیشه به رضاکارانه د خځو د افغاني خځو لپاره کار وکړم تر څو افغانستان یو الګو هیواد په ټول نړۍ کې وي او زه په دې باندې اوس ډېر خفه نه یم او خوشاله په دې یم چې حداقل زه کولای شم چې د یو لارې نه خپل خلکو ته خدمت وکړم او دا زما مسؤلیت ده او دا زما خپل هیواد سره تعهد ده تر څو چې ژوندی یم یو لارې نه به خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړم
افغان جوني د لیسې په دوره کې ساس په نظر باید فکر ونکړي چې هغه سپانځه انتخاب کړي چې بیا په هغه ډګر کې کار کولای شي او امينه ورسره لري
ما البته خپل مسلک سره مينه درلود کله کله د انسان په ژوند کې بدلون راځي. ځوان چې هر مسلک سره علاقه لري باید هغه وایي.
د مخکښو شوزو د پروګرام په اخر کې انارکلی د یو پښتنه له تاسو کوم سي یو انجلې یو افغان انجلې چې په ټولنه کې د بشري حقوقو ژغ پورته کوي سخت نه ده؟ ساس په نظر باید څو وکړي څو له دغه سختي تیر شي او د افغان جنو حقوق ترلاسه کړي.
ژوند یو مبارزه ده، مونږ باید په دې مبارزه کې شاید مونږ ډېر ستونزې وګورو او مونږ باید قوي اوسو. زما ټول افغانانو نه خويندو نه غوښتنه ده چې هیڅ وخت د ژوند د مبارزې په مقابل کې ځان ناکام احساس نه کړي. ژوند همیشه یو حالت نه ده او کوشش وکړي چې مبارزه وکړي د خپل د حقونو لپاره. د دې په خاطر کوو غواړو دا مشکلات حل کړو. په یو کس په دوه کس په درې کس باندې نه کیږي. مونږ یو لویه تجربه د عمل د شپږمه لرو په ټول ټاکنو کې. ټاکنو کې مونږ ولې چې افغانان ټول سره یو ښځې او نارینه او په یو خط باندې مبارزه وکړو هغه ستونزې چې پاتې دي انشاءالله به حل شي.
انارکلی هنریار، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې ملاحظه راډیو سره برخه واخیسته.
مننه تاسو نن ډیره ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم. شیبا صاحب چې زه په ټاکنو کې وای سترګې مې په تلویزیون کې او بل ګوشکی را سره وا او ما د راډیو ازادي ټول هغه رپورټونه او گزارشونه چې دي ټاکنو په حق له درلود ما اوریدل. واقعاً ډیر جالب و راته. بیا هم د رسنیو نه او خاصتاً ازادي راډیو نه ډیره مننه کوم چې واقعاً په ټاکنو کې ډیره فعاله ونډه یې درلود.
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هر کله کوم. په دا خبرونه کې په افغانستان کې د محابسو په اوسنی وضعیت خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای را سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی
خوشاله اوسې. زم خپلواک سره د ازادۍ رادیو ترام اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی لري کوم.
مننه کوم. په لومړي سر کې راته وای چې د نظارت خانه، توقيف خانه او محبس فرق څه دی؟
ډېر من تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان په دولت کې یعنی د مزنونینو لپاره، د تورانو کسانو لپاره او د محبسو لپاره بیل بیل زمینه جوړ شوې ده. یو د نظارت خانه وایي، توقيف خانه ورته وایي او محبس ورته وایي. نظارت خانه معمولا هغه ځای ته ویل کیږي چې د کشف ارګانونه هغه کسان چې د غو سوء ایزان لاندې زی یعنی پاګ باندې ګومان د ارتکاب دی او جرمی پیخي کیږي هغه نیول کیږي ورته د یو موقت وخت لپاره د دوه او یا ساعت لپاره یالته ساتي. د نظارتخانه وای چې د خپل د پولیسو د جزستامونو تر رهبرۍ لاندې ده. په خپل د قومندانۍ امنیه په تشکیل کې د نظارتخانه دي چې یو توقيف زیاده چې په هغه کسان چې تورن دي په جرایم باندې تورن شوی دي، یعنی د دوی د سات په تحقیق کې دا یا په محکمه کې د حکم پینې ده شوی دوی الته ساتل کیږي. او یو ما بس هغه ځای ته ویل کیږي چې د دولت له خوا نه د محبوسینو د اپس د تیرودو لپاره اختصاص ورکړل شوی، یعنی هغه کسان چې د محکمه په حکم سره محکوم شوی وي د محکومینو د ساتلو ځای د دې ته ما بس وایي. په ما بس یا هغه کسان چې دوه باندې حکم د محکمه شوی وي حکم نهایی شوی وي یا قطعي شوی هغوی به هلته ساتل کیږي. نو د ماباس او د توقيف خانه او د نظارت خانه فرق په دې کې ده چې نظارت خانه کې پولیس هغه کس چې تر شکل لاندې وي هغه ساتي د دوه او یو ساعت لپاره. توقيف خانه هغه ځای ده چې په هغه کې سنوالي او محکمه هغه کسان چې د انتظار د محکمه لري، یعنی د محکمه په انتظار کې دي چې دوی باندې له حکم د براءت یا د جزا نه ده وتلې، دوی په انتظار حالت کې دلته ساتل کیږي. او ماباس هغه کسان چې د دوی جرایم په ثابت دي دوی باندې د محکمه با صلاحیت محکمه خانه حکم فشوي دي او دوی هلته ساتل کیږي.
په افغانستان کې د محبسو د چارو د تنظیم په خاطر کوم ځانګړی قانون نافذ شوی یا نه؟
بې شک هر هغه اداره خپل هغه اساسي موخه ترسیږي چې هغه اداره یو ځانګړی قانون ولري. د دوه کړنې د قانون په بنا باندې تنظیم شوی وي. د افغانستان کې د دې په خاطر چې په محبسو کې هم هغه د محبسو د اداري هغه اساسي موخه چې د محبسونو اصلاح ده هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې دغه اداره یو ځانګړی قانون ولري. چې لنې کومره په افغانستان کې په 1940 هم کال کې په لومړي ځل لپاره د تبال موقت اداري نه چې په افغانستان کې موقت اداره جوړه شو، بیا ورسره په لومړي ځل کله چې رئیس جمهور ټاکل شو، یعنی په کال 1940 هم کال کې د ریاست جمهوری په اول دورې کې په افغانستان کې د محبسو قانون نافذ شو، چې هغه قانون بیا په ورسره په کال 1980 هم کال کې د پارلمان د دواړو مجلسونو لخوا تصویب شو. دغه قانون اوس د افغانستان د محبسو او د تبکوزیونو قانون نافذ ده، چې په افغانستان کې د ټولو محبسو او د تبکوزیونو چارو پکې پیشبینی شوی دي، او د محبسو او د تبکوزیونو ټول ادارې په دې مکلف دي چې د محبسونو سره د چلند لپاره او په تبکوزیونو کې دغه قانون د احکام سره سم باید خپل کړنې سمبالي کړي. اوس قانون شته او دغه قانون نافذېدو سره سم په افغانستان کې په محبسو کې د بشري حقوقو وضعیت باندې سم مثبت اغیز کړی دي. ولې د دې قانون په دریم ماده کې لیکل شوی دی چې د دې قانون د نافذېدو اساسي مخه په محبسو کې او په تقریزونو کې د دوی د بشري حقوقو د خوندیتوب مسأله ده، چې یعنی په محبسو کې او تقریزونو کې توران کسان او محبوسین باید خپل هغه اساسي حقوقونه چې دوی باید ورته لاسرسی ولري هغه پکې خوندي پاتې شي، هغه حقوقونه چې په دې قانون کې پیشبینی شوی دي چې وروسته بیا په دې باندې موږ او تاسو په تفصیل سره بحث کوو.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یې ولاند وخت فللو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمي مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یو په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وبوبو بندوبست کړو.
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د خبرونه دوام ته راغلی. ایا د افغانستان اوسنی محبس معیاري دي یا نه؟
په ډیرو مواردو کې هم ویل شو چې یعنی کله چې مقایسه کو مخکې دینه چې په افغانستان کې کله چې په موقت اداره منځ ته راغله، موږ د محبس او د تکلیفونو وضعیت اوس مقایسه کو د محبس اوسنی شرایط سره، به د شک چې په ډیرو ولایتونو کې ډیر مثبت بدلونونه موندل دي د مختلفو جوانب لیدلانځه. اول دا چې اوس قانون نافذ ده، د محبس اداري مکلفیت لري چې خپل کړنې د دغه قانون د غوښتنې سره سم داسې سمبال کړي چې دوی ټولې هغه سنتیاوې چې په قانون کې راغلي دي هغه محبوسینو لپاره او د تورنو کسانو لپاره مساعد کړي. خو په ډېرو ولایتونو کې متاسفانه اوس هم موږ به ستونزې لرو. ستونزې په دې لرو چې دولت په دې نه ده توانېدلې چې په دغه 12 کالو کې د افغانستان په دغه 32 ولایتونو کې دوی معیاري محبس جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې د محبسو تعمیرونه جوړ شوي دي د کورنیو چارو وزارت لخوا نه، ولایتونه کې ستونزې کمې شوې دي. چې په مثال په توګه ویل شو په کابل کې په خوا خزینه محبس ستونه درلود، اوس په بادامباغ کې خزینه محبس جوړ ده او دغه محبس واقعا یو معیاري محبس ده چې په دې کې ډېرې اسانتیاوې د خزینه محبسونو لپاره پیشبینی شوې دي. او بل دغه د پلچرخي محبس یا دغه مرکزي محبس جوړ شوی ده، ټول بلاکونه جوړ دي، ترمیم شوي دي او ډېرې اسانتیاوې یعنې په خوا دا جوړ نه ول، ډېرې اسانتیاوې پکې نه وي. خو اوس په ځینې ولایتونو کې موږ محبس نه لرو، لکه د اوس کاپیسا کې موږ محبس نه لرو. د کاپیسا محبس په یو تاکاو کې ځای په ځای ده چې د رڼا یا وسیله د سر نوي ته نشي کولی چې محبوسین یو بل سره وګوري. نو په دغسې یو وضعیت کې د محبوسینو د اصلاح لپاره هغه اصلاحي پروګرامونه چې اداره د زندان باید هغه په عمل کې پلي کړي هغو ته ډېره مشکله ده او دوی نشي کولی. او په همدغه ترتیب خزینه محبس هم پکې شتون لري. په پنجشیر کې موږ نه لرو، په کاپیسا کې او بعض ولایتونو کې ترکالند دي. خو هغه ولایتونو کې د اول سیاتلسو نه زیات ولایتونو کې محبس جوړ ده، هغه ولایتو کې محبسونه جوړ شوي دي، هلته اسانتیاوې منځته راغلي. خو سره له دې چې محبسونه جوړ شوي دي، هلته اوس نورې ستونزې دي چې د یوې خوانه د محبس هغه فزیکي ساختمانونه جوړ شول، خو په دننه محبس کې هغه ستونزې چې محبوسینو سره مخامخ دي هغه دوی هغه د صحی خدماتو ته د قانون د غوښتنې سره سم لاسرسی نه لري. اوس په دې مابست پلچرخي کې چې د 9000 نه زیات مابوسین پکې شتون لري، د دوی لپاره باید یو مجهزه شفخانه وای چې دوی ټول صحی خدماتو لاسرسی درلودی. ولی متاسفانه دغه د صحی خدماتو خدمت په مابست کې ډیر ضعیفه ده، او یا ډیر کسان دي چې دوی مابست انتقالیږي د دوی هغه سرنوشت ټاکل شوی نه دي، چې دې کې په ډېرو مواردو کې سره له دې چې دغه د بے سرنوشتو کسانو په کمیت کې هم ډېر توپیر راغلی، یعنې ډېر کم شوی دي. پخوا په کال دیارلس سوه درې اتیا کال څلور اتیا اویم کال کې اصلا د محکمې او د سنوالۍ لپاره داسې وخت ټاکل شوی نه و چې هر کله به اجرا غوښتل دوسیه به یې ختمه کړه او دوسیه به بیا محکمې ته لاړل، یعنې تر پنځو کالو شپږ کالو په دوسیه پاتې کېده. خو اوس کله چې په افغانستان کې لنډمهاله د جزایي اجراتو موقت قانون نافذه شو، دې کې په مشخصه توګه د پولیسو، د سنوالۍ او د محکمې هغه واکونه معین کړي دي چې سنوالۍ باید په پنځلس ورځو کې او یا که چېرې د دوی هغه دوسیه سنګینه وي موده تمدیدي کې پنځلس ورځې باید د محکمې نه نور تمدید واخلي، یعنې عاد اعظمي یو میاشت باید تحقیق چارې باید بشپړې شي او دوسیه باید یا حفظ شي یا محکمې ته ورکړل شي. او په همدغه ترتیب محکمې لپاره نهه میاشتې، دوه میاشتې اوله محکمه، دوه میاشتې استیناف محکمه، او پنځه میاشتې نور د سترې محکمې واک د صلاحیته. خو سره له دې چې اوس موږ په ډېرو محبوسو کې وینو چې په کلونه کلونه محبوسینو باندې تېر شوي دي، درې کالو، څلور کالو، پنځه کاله، ولې د دوی په اړوند باندې حکم نهایي شوی نه ده. دا په خپل یو غټ ستونزه ده چې اوس محبوسینو سره مخامخ دي. که چېرې یو کس باندې څلور کالو، پنځه کالو دای برات اخلي، د دې دغه څلور کالو، پنځه کاله هیڅوک نشي کولای جبران کړي. نو د قانون هغه منطق هم درته چې وخت ټاکلی دی په خاطر کې چېرې یو شخص بیګونه وي چې زر خلاص شي. ولې متاسفانه دغه ستونزه وشته.
بله، ډېره زیاته مننه کوم کور مودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ. قدر اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مر سره ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1216 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. تر بده خبرونه مو الله مال شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.